شوی دی. دی راپور لمخی دا وزارت دی تلفاتو پاله دی شمیرو پی اعلانوالو که دی وسلوال و ولسی خلکو ترمنز توپیر نکوی. په رفع کې روغتیایي چارواکو د اسرائیل په یو هوایی برید کې د دو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او همدارنګه یې ویلي چې اسرائیلي ټانکونو د ښار په شمالي برخه کې عملیات ترسره کړي او بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شوي دي. د رویترز په وینا دا هغه تاکتیک دی چې اسرائیلي ځواکونه ورڅخه مخکې لدی چې په یوه سیمه کې دننه عملیات پیل کړي کار اخلي. د اسرائیل په وزول ځواکونو یې د رفح ښار اړوند سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دقیقو عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې دوی یوه تروریستي څانګه او پر اسرائیلي ځواکونو د برید یو ځای له منځه وړی دي. د اسرائیل پوځ همدارنګه ویلي چې په غزې تړانګه کې په وروستیو هوایي بریدونو کې 25 هدفونه ویشتي دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې له پیل نه میاشتې تیریږي، د سخت دریځې حماس ډلې په مشرۍ وسلوال تر اوسه وړتیاوې لري چې پر اسرائیلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او د هوان مرمیو په ذریعه بریدونه وکړي او کله هم د اسرائیل لور ته توغندي ولي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت ویلي چې پوځ د پام وړ لاسته راوړنې لري او فشارونو نتیجه ورکړې. هغه له خپل سیال د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په غزه کې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې هغه شرایط رامنځته شوي چې د یرغملو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته اړین دي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د له منځه وړلو ژمنه وکړه چې دې ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او له 2500 زیات یې یرغمل کړل. د اسرائیل پوځ د تیر سیشن می پورز ویل چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حماس د پوځي څانګې د مشرتابه نیمایي غړي وژلي او همدې د ډلې شاوخوا 4000 وسلوال یا وژلي یا نیولې دي. د اسرائیل د پوځ د اټکل له مخې د حماس د ځواک نیمایي برخه ده. په عین حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې لږ تر لږه 8000 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل همدارنګه په غزه کې د خپل وژل شو سرتیرو شمیر 3 شپږ ویشت خودلې ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
دوستانو د دې ونی په نور بس دی خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. په تیرو ونی کې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان څو ولایتونه شاوخوا 22 ولسوالۍ د سختو سیلابونو ورسره د ملو طوفانونو او ورښتونو شاهد وي. تر ټولو ډیرې ویجاړۍ چې سیلابونو او طوفانونو اړولې دي هغه د ننګرهار په مرکزي سیمو، سرخرود، بیسود او همدارنګه د لغمان ولایت په ځینو سیمو او په نورو ولایتونو کې هم دي. خو په دغه سیمو کې چې ما یاد کړې همې ویجاړۍ زیاتې دي او همې خلکو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. له تیر پسرلی رایسی البته تیر ټول کال طبي پیښو او حادثاتو سره په افغانستان کې مل و، خو له پسرلی یا د ورید میاشتې د پایل رایسی چې دغه د پسرلی ورختونه پایل شوي دي، پر له پسې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ناڅاپي ورختونو، سیلابونو، د سیندونو د اوبو د زیاتېدو او داسې پیښو شاهدان دي چې په طبي لحاظ باندې په لږ تر لږه تیرو 2-3 لسیزو کې په دغه سیمو کې ساری نه و لیدل شوی او خلک ورته چمتو نه دي. په بغلان کې سیلابونه راغلل، همدارنګه د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې راغلل چې مرګ ژوبله یې درلوده او ترغی مخ کی زلزلہ واچی اخیم خلکو ته ډیر زیان اړولې وو. طبیعي نورونه هر چیرې راځي، خو په ټولنو کې حکومتونه، مرستندوی ادارې او خلک د طبیعي نورونو په اړه باندې یا په وړاندې چمتواله لري. په افغانستان کې نه حکومتونه هغه که پخاو که وسو او نه عام خلک دغه اقلیمی بدلون ته چمتو ښکاري. همدارنګه د نورو پیښو په وړاندې چې هغه پیښې چې دوی ورسره بلد هم دي، په افغانستان کې هغه اقدامات پیشګیرانه یا د مخنیوي اقدامات یا لږ تر لږه د تلفاتو د کمولو هڅه ناشونې ده. ګڼ خلک چې ما ورسره خبرې وکړې په دې باور دي چې طبیعي پیښې دې مخه نه نیول کېږي. ښایي په دې کې شک ونه اوسي چې د طبیعي پیښو مخه نه نیول کېږي، خو دې کې هیڅ شک نشته دی چې که زلزله کیږي خامه کور نسبتا پاخه کور ته زر نړی. په دې کې هیڅ شک نشته دی که دیوالونه خټین وي او ورختونه زیات شي یا سیلابونه راشي، د هغه کور په مقایسه باندې چې دیوالونه پاخه وي هغه زر نړی. نو دا هغه انساني تدابیر دي چې انسانان باید ورسره چمتو اوسي.
تر ټولو
په اصطلاح ټکان ورکوونکي شمیرې دا دي چې هغه سیلابونه که په بغلان کې راغلل، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو ولسوالیو کې راغلل، او هغه طوفان چې اوس په ننګرهار کې او همدارنګه په لغمان کې په پروان، کاپیسا او دې سیمو کې خلک ځپلي، د دوی ډېر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. همدا پرون ما په یو خبرونه کې د داسې یو چا سره خبرې وکړې چې د کورنۍ وغړي وژل شوي وو او په یوه کوټه کې، په دې کې یو نارینه وو، څلور ښځې وي او یو کوچنی وو. همداسې نورې پیښې هم که وګوري، عموما ښځې او ماشومان ډېر اسیب پذیره دي. ولې ښځې او ماشومان په افغانستان کې د طبیعي پیښو ډېر زیان ګالي دي؟ علتونه یې څه دي؟ سببونه یې څه دي؟ څنګه ورسره مرسته کیدلی شي؟ او څنګه په مجموع کې د سیلابونو او طبیعي آفاتو او داسې ناڅاپي پیښو مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟ په دې اړه باندې نن په نوربست خبرونه کې بحث کوو. راسره میلمنه ده د ښځو د حقونو همدارنګه د بشري حقونو فعاله اوګۍ امیل، د شاعره ده، لیکواله ده، او همدارنګه د لوګر دیوالي پخانۍ مرستیاله رابعه ستانکزی به هم راسره وروسته یوځای شي. اوګۍ ستړي مشې خپرونې ته اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او لغمان د دغه سیلابونو او طوفانونو په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ اول هم راسره خپل معلومات د دغه وروستۍ پیښې په اړه باندې شریک کړئ. د تاسو معلومات څه دي؟ د دې سیلابونو هغه زیانونه څومره دي؟ هلته له چا سره هم خبرې شوي دي؟ په کوم وضعیت کې دی دا سیمه اوس؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه او درنښت درنې خور ته چې وروسته به راشي اورېدونکو ته، او راشو دې خبرې ته، دې غمیزې ته چې یو ناڅاپي بې له دې چې خلک پې پوه شي په یو ساعت کې دومره زیانونه یې واړول، دومره تلفات په دې کې خلکو وروسته وروسته چې کیسې کوي بیخي زیات شول، او دومره د دې کورونه کروندې ویران شوي چې واقعا ډېر زیات دردونکي وو، ډېر خواشینونکي وو، ډېر خلک پې خفه شو. نه یوازې دا خلک زیانمن شول چې اسې هم د دې اقتصاد په دې وختونو کې ډېر زیات خراب شوی وو، خو دا طبیعي آفت خو دوی ته د ژوند نه هر څه له منځه یووړ، یعنی تباه او برباد شد. په داسې کورنۍ کې تاسو ویل چې اوه کسه اته چا کیسه وکړه چې یوولس کسه په یو کور کې، څومره ماشومان د دیوالونو لاندې، هغه چې خپل د مدرسې نه مکتبونو نه کور ته روان وو، هغوی په لاره کې د ونو لاندې شول، د نورو څیزونو چې یعنی بالکل هر څه د مخه یو سر نه واړول شو په دوی باندې، او دوی له منځه اوس هم ورک دي، اوس هم د دوی عزیزان بیخي ورک دي. دغه سیلاب چې عموما په اوړي او دوبي کې چې هغه بارانونه کېږي او په افغانستان کې د سیلابونو په سبب ګرځي، چون افغانستان یو غرنیز هېواد دی او 3.5% غرونه دي پکې، او دا غرونه د اوبو سرچینې یو به چې یو څه مسیر هغه کېږي، لاره وهي او بالاخره افزایګان ته ځي. متاسفانه چې موږ هغه تدابیر نه لرو، هغه بنسټیز اساسي کارونه هم نه دي کړي چې دغه اوبو منابع نه استفاده وکړو، دا مهار کړو دنه. او کله چې باران کېږي نو د یو د سر د یو مخ نه هغه زیانونه خلکو ته چې مخکې هم دا خلکو ته نه دي ویل شوي په اطراف کې چې دا د سیلاو مخې ته دوی باید کورونه دوی چار ځای ویني، فکر کوي چې هېڅکله به باران او سیلاو رای نه شي. کورونه یا تا د دې سیندونو په غاړه غاړه کې که تاسو لیدلي په اطرافو کې، نو دغه باران او دغه شدید باران چې یو ساعت وورېده کونړ کې ډېر زیانونه خلکو ته واړول. مرکزي برخې د ننګرهار او سرخرود او لغمان او پنجشیر او کاپیسا کې ډېر زیات زیانونه واوښتل، خلک تباه او برباد شو. متاسفانه حکومتونه وکولی شي د دوی لاسنیوی وکړي، نه هغه کومکونه چې باید د ملل متحد هغه بنسټونه چې اوس دلته وو په دې هکله کار یې کوو، دغه طبیعي آفات پوڑان دی اوی ہم دسی دسی کاری ونا کچی د پام ور وی او دا غوی لاس نیوای او کول شتول شکایت لري اوی در په در زخمی اند مړ یعنی دا غوی اغه جسدونه اغه کسان چې لمن د سری تروسه پورې پیدا شي ونی
مننه کوه اوګي امیل را سره وو سي ما هم دغه پختنه ورسته بل تاسو نم ز غاصلی پختنه تراشم چې د مګ دی بحث موضوع ده او غدا چې په دغه پیخو کې همیشه د خزو او ماشومانو شمیر زیاتی حتمن دا سببونه لري لتون لري د امیل اوریدونکو پختلی دي او څنګه کېدل شي چې لاس په زیرا قشر سره د داسې پیخو پرمحل باندې د کورنۍ په سطحه د کلی په سطحه د ژغورونکو کمیټې چې یار څوک چې یعنی دا کم سیاسي بحث نه دی خو هر سړی چې مسول دی هر سړی چې هلته شته څنګه کېدلی شي چې هغه سب پذیرترین وپیژني او مرسته ورسره وکړي. ما له څو اوریدونکو نه پوښتنه کړې ده د هغوی پیغامونه هم راغلي دي. اغلې امیل تاسو راسره دا واورئ وروسته به بیا موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو چې ولی اسی پذیره کشرونه پکی زیاد دی. دویمه خبر بدا بانده باسو کچی موگ پا کلیوالی سطح پا وطنی سطح پا ولسی سطح پا حکومتی سطح چومره لی دغسی نورینونو پا وران دی چمتویو و چنگه که دلیشی چی پراتلون که که مرگ جوب لکمشی لمرانه یا ابتدائی مرستی خلکو تا ورسیگی مثلا تیبی کومکون آقا کومکای اولیا یا لمرانه تیبی مرستی ده دیرو خلکو تا ندی رسی دلی پا دی با بحث کهو چو پیغامونه چی اوریدون که پام دی مبزو راستولی چی ولی دی خزو و ماشومانو شمیر تل دی طبیعی پی خوب قربانیانو که زیادوی او چنگ ورسره مرسته که دیشی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یک مطلب د چمن څخه نو زما نظر دا دی چې اکثر وخت د شزي ماشومان چې په طبي پیش کې زیات زنمن کیږي یا وجل کیږي نو هغه اکثر وخت همدغه مشکل دا دی په کورونا کې نو نارینه کم چیرې یې هغه وتلي پر بارې نو دی په کورونا کې کلابندي نو د کلابندي وجه هم داسې چې د دې مرګ ژوبله زیاته شي. نو هیله مې دا ده چې باید چې د مندوسه د غره د بیخوسه یا داسې د کورونا چې کچای ډېر زیاته غوسه په دا اوسني موسم کې خلک ځان لرې وساتي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله وړاندې کوم د طبیعي پیښو پر مهال د زنانو یا ښځو قربانی او د ماشومان قربانی په څه سبب زیات وی ول زیات وی د دې علت خو یو معلوم علت دغه دی چې د دوی هغه طانایی د بدن چې د هغه په داسې اندازه کې نه ده چې دوی د طبیعي پیښ پر وخت باندې خپل ځانونه سره منظم کړي او خپل ځان خوندیتوب وکولی شي. او بل نارینه چې اکثرا په بهر وي د کورونو څخه د باندې وي ځینې خو بیخي په لیر لیر منطقو کې وي نو پر داسې وخت باندې عموما ښځې په کورونو کې وي او په داسې ځایو کې وي چې هلته خپل ځان نسي خوندي کولی نو په دغه سبب سره دوی ډیر قربانیان کیږي او د دوی قربانی فیصدی زیاته. د دوی د ښه خوندیتوب لپاره باید د دوی سره چې کوم کسان وي هغه باید دوی ډیر جدي پاملرنه ورته وکړي او خپل ځان تنها د دغه پر دغه مهال باندې خوندي نه کوي بلکې دوی ټول باید په یو رقم سره خوندي کړي او د تاواني ځایونو څخه لرې وساتي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو د هیله دي شبېستج د موضوع مطابق ز پریالې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه دا نظر لرم چې کله د هوا پیژندنې اداره کوم خبر خپور کړي د هوا د تغیرات یا طبي پیښو په وړاندې باید هغه نظر چې دی صرف نظر ونیول شي او ښځې او ماشومان چې کله زیات وخت زیانمن کیږي نو علت یې دا دی چې زیات وخت دوی په کورونو کې تر چتونو لاندې یو داسې شتون لري نو دا وجه هم کېدلی شي. او کله چې موږ غواړو چې د دې څخه مخنیوی وکړو د ځانونو د کمېدو څخه نو باید هغه ماشومان او ښځې چې په هغه منطقه کې وي کوم چې پر سیلابونو پر راځي یا توپان پر راځي باید هغه منطقې څخه وایستل شي.
ا دې څو اوریدونکو پیغامونه و چې وا موریدل پام دې اړه باندې غږیدل د لوګر دی ولایت په خنۍ مرسیاله عربیا ستانګ زم را سره په خبرونه کې یو ځای شوې دي تم هر کله وایم مخکله دینه چې دې تراشم اغلی امیل لتا سونه بو پختمم دغه پختنه چی په طبي پیخو کې یعنی د هیڅ شک نشته چې موږ د شمیري ګورو پر لپسې خزي او ماشومان او تعداد پکې څو چنده نسبتا لویانو نارینه او ته لوړی الاتونه څه دي تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم چې د کلیوالو سیمو کې په دې اطراف کې خصوصا زیاتره بیا په دې پښتنو سیمو کې دلته خو بیا د ښځو لپاره خو ډېر محدودیتونه دي، دغه غلط دودونه او رواجونه ډېر حاکم دي چې دوی باید مخونه سره کم پټ کړي، حیا او شرم او دا دی او هغه دی او دوی نه شي کولی چې په هغه وخت کې دوی ته څوک احوال ورکړي، د دوی غمه وخوري، څوک خپل غمه خوري چې دوی ته او ماشومان ته یو چیغه وکړي، دوی منډې ووهي، دوی دپاره دغه دغه شیان اته شرم دي. په دغسې حالت کې هم زه فکر کوم دا به هم یو علت کېدای شي. بل دا چې دلته دغسې یو مراکز نشته چې اقلیمي هغه په مقابل کې دغه پیښو په مقابل کې هغوی آګاهي ترلاسه کړي، خو دی اوس دا لري خبره ده مرکز کې نه دی، بیا په اطراف کې خو بیخي چې دوی مخکې د مخکې چې کوم اطلاع ترلاسه کوي هغه باید جوماتونو ته باید دوی باندې همداسې په لوړ آواز باندې باید چیز وشي، اطلاع ورکړ شي، دوی باید امن د خوندي ځای ته انتقال شي. خو دغه کار کې ډېر خلک پاتې راغلي دي او نه کوي دا کار، او هماغه ده چې طرفات هم د ماشومانو چې هغوی زیاتره په کور کې دا د میندو سره وي یا د کور سره نږدې او ښځې خو پېغلې او مشرانې ښځې کړي په اطراف کې زیاتره په دې انګړونو کې همداسې بندي د دوی وتل خو بالکل عاید دي. نو په داسې حالاتو کې چې نه څوک لاسنیوی کوي، نارینه خو زیاتره زلمیانې که مشران دي دوی سرګردانې دي، د خپل نفقې د پیدا کولو نه د کور بیرون دي یا په خپل کار کرونده کې دي. نو یعنی دا ډېر سخته ده او دا یو تریخه واقعیت ده چې دا ښځې او ماشومان همیشه په دغسې حالاتو کې زیاتر تلفات ورکوي، زیاتر زیانمنه کېږي. او په دغه حالاتو کې چې ما اورېدلی دي همداسې ورځ وروسته چې دا حادثه وشوه او متاسفانه چې اوس پیشبیني شوې ډېرې ولایتو کې یو څو ورځې بعد بیا هم همداسې یو طوفان راځي، همداسې یو شدید باران کېږي چې سیلابونه به ولري. نو زه وایم چې اوس چې مخکې د مخکې ویل شوي دي، ولې دغه د هغه ځایونو کې چې په اطرافو کې په هغه ولایتونو کې چې پیشبیني شوي باید مشران هغه کسان چې مخه غوړ دي هغه جوماتونو کې ملایان دي باید د خلکو ته دا توصیه خو اوس ورکړي که د پخوا راهیسې داسې شوي دی، اوس خو د دې په مقابل کې باید دوی تدابیر ونیسي، دوی څنګه وکولی شي هغوی ته په کتو سره دوی څه رقم باید دوی سره برخورد وکړي چې دوی ډېر زیات له منځه لاړ نه شي. او په دې څو ولایتونو کې هغه ماشومان هغه ښځینه خلک چې په کورونو کې دي دوی بیخي زیات له منځه تللي دي. نو چې دغه بیا تکرار نه شي او اوس مخکې هم پیشبیني شوې ده، دوی باید مخکې د مخکې باید ځان لپاره تدابیر ونیسي چې دوی بیا دغسې زیانمن نه شي، بیا تلف نه شي، بیا دغسې خطر سره چې بیخي زیات تعداد بیا دا ماشومان او دا ښځې له منځه ځي چې بیا دا داسې بل ځای کې بیا ونیشي. اوس خو دا وشو، دا خو دې سره خو مونږ هېڅ علاج نه لرو، هېڅ چاره نه لرو. اوس دا خو مونږ دپاره لوی درس شو، خو متاسفانه نه حکومتونه او نه دغه محلي خلک دوی دغسې دي چې د راتلونکي دپاره هیله من یم چې همدا اوس دوی زمونږ غږونه کاوري او اوس چې پیشبیني شوي ده دوی باید خپل ځان ته خپل د خلکو د ژغورنې لپاره د ماشومانو د ښځو دپاره باید تدابیر ونیسي.
مننه کو ربو شو اغل استانګزی تاسو مخبرونه تستړي مشي بحث په دی باندې دی چې لکه اغل عمل شو ول د خزو تلفات د ماشومان تلفات په طبي پیخو کې زیات دي، څېلته نه دی آیا دوی په جسمانی لحاظ باندې اسی پذیر دي کلتوري ستونزې او دودیز ستونزې لکه غلې عمل چې ورته اشاره وکړه چې د مخبل یادېږي د مخ په کلو کې کبه زلزلہ و کبار شو خزو تر ډیره پوري ما غنګړونو کې به وي او په مشکله باندې داسې پیخېدل چې نارینه ورته ولاره پیدا کی او یو سیب زیاته یا یو خوندی زیاته په طوفان او دغه حادثاتو کې. نو د تاسو فکر باندې ولې دا مرګ ژوبله د خزو او ماشومانو زیاته یې په طبي پیښو کې؟
مننه سلامونه تاسو واغلی امین ته او د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېرې مهمې ټکې ته مو اشاره وکړله او د ښاغلي امیل د خبرو په تایید سره باید ووایم چې موږ په افغانستان کې په مرکز کې او په لویو ښارونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. له د کلیو بانډو لرې سیمو کې خو لا ډېرې ستونزې شته. بالکل د ښځو او ماشومانو تلفات ځکه ډېر لوړ دي چې ښځې معمولا په کورونو کې ماشومانو سره کورونه معیاري نه جوړ شوي او کله چې دغسې یوه پیښه کېږي اول خو هغه مخکې له مخکې په کلیو کې ټولو خلکو ته معلومات په وخت نه ورکول کېږي چې دغسې یوه پیښه ده، داسې یو طوفان یا داسې یو سیلاب را روان ده. نو د دې لپاره ښځې ټول په کورونو کې پاتې کېږي او کله چې ریز راځي او کله باد و باران شروع کېږي یا پیلېږي دلته ښځې او ماشومان ټول کوټو ته ننوځي او ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د باندې ووځي. ځکه دغه دودونه او رواجونه دي چې یعنې ښځه باید ونه وځي، ښځه باید په کوټه کې وي، یعنې د کور په دننه کې هر پیښه یا ستونزه ښځو ته بیخي باید دوی داخل پاتې شي. دوی ته دغه اجازه نشته چې دوی په خپل سر خپل ماشومان راواخلي او له کور څخه دی ووځي، ځکه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وي. بله خبره دا ده چې د ښځو لپاره د موږ او د تاسو د نارینه و لامبل نه وځه. نو د ښځو لپاره په دغسې یو حالت کې څه رقم هغوی نه پوهېږي، څه رقم ته ځان ته نجات ورکړي، چېرته پناه یوسي او ځایونو ته باید دوی لاړ شي چې هغه پاخه کورونه وي، هغه معیاري جوړ شوي لکه ځینې جوماتونه، مکتبونه، داسې ځایونو ته باید ښځې او ماشومان او دغه عام وګړو ته ځایونه برابر شي د اوسېدو د موقت وخت لپاره چې هغه د اعتبار وړ وي، د رنګېدو امکانات زر نه وي. نو ځکه نو که دغه لار ستونزې په نظر کې ونیسو نو بیا هلته تلفات کمیږي او که همدغه بیا هم په همدغو رواجونو مخته ځو او ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د بیرون د وتلو، نو همدغه سبب ده چې د ښځو د ماشومانو تلفات لوړ دي.
ډېره زیاته مننه آغلې ستانکزۍ. آغلې امیل، په حکومتي کچه باندې خو موږ پویږو چې ډېر څه چې ډېر کم چمتووالی نشته، خو تاسو په افغانستان کې ژوند کړی دی او پویږئ به چې د تیر پسرلي راهیسې چې کوم وروختونه بارانونه او طوفانونه دي، دا سمه ده چې پخوانیو کلونو کې هم به سیلابونه او طوفانونه راتلل په دې منطقو کې، خو دا کمساری دی او د ډېرو خلکو لپاره ناڅاپي دي. پرله پسې وچکالۍ وي، خلکو مثلا په یوه ورو کې کور جوړ کړی و، فکر یې کوو یو لس شل کاله یې تیر کړي دي، سیلاب نه دی راغلی، خو نور خلک اول دی ته څومره آماده دي چې ومني چې هوا بدله شوې ده، د پیشبینۍ برخلاف اواګانې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله راغلي دي، دغسې په اصطلاح سخت هواګانې چې مخکې ساری کم و دا اوس راتللی شي، طوفان راتللی شي، ګلۍ راتللی شي. مثلا په ننګرهار کې سیلونو دومره خلک نه دي زیانمن کړي لکه تند باد چې د خلکو د کورونو چتونه نړولي دي. د ګلۍ سره مل په ځینو سیمو کې سیل راشي په کورونو باندې، او دا ټول هغه څه دي چې د پیشبینیو برخلاف، د ماضي او سابقه کلونو برخلاف هواګانې راځي. مونږ په ولسی کچې څومره چمتو یو؟ مثلا یو کس یا خپل کور شاوخوا کوم ورځ ګرځېدلی دی چې وګوري دلته د ما کور او راو لري نه لري، لږ تر لږه د ما د کور نه دغه لویه ویاله که اوبه پکې راډېرې شي چپه ده نه ده، سنکاري مې لاندې د دیوال بیخ کې کړې نه ده، څومره په ولسی او فامیلي توګه دغسې حالاتو ته دا خلک چمتو ښکاري او څه په کار دي دوی ته؟
زمان چې حکومت نه خو ست کا مت نه ونه کی دغه په دې حالت کې خو هیڅ دی به تاکون لري مخکې هغه مراکز هغه دفترونه چې د طبي پیښو په مقابل کې دوی مبارزه کوو هلته هم ډېر زیات فساد موجود و په دغه سې بد حالت کې زیاتره کسانو سو استفاده کوه مثال کسانو ته رسیدګي به یې نه کوه ټول به یې تجارت کوه چې دا ډېر غلط کار و او هېڅوک به نه و چې د دې څخه مخنیوی وکړي دغه سې وخت کې دوی آماده و چې څنګه خپل ځان دپاره ګټه پورته کړي متاسفانه چې اوس د دې خلکو نه بېخي هغه ملي احساس لري داسې یو رقم حالت راغلی دی په دې بد حالت کې د هر چا زړه ټوټه ټوټه شي او غواړي چې یو انسان ته په داسې بد حالت کې کومک وکړي مګر هغه آمادګي لري چې په دغسې وخت کې څه رقم ځان دپاره ګټه پورته کړي نو خدای دې دوی ته به انصاف ورکړي او بل د ولسونو کار دی او د دوی ته اوس یو شدید ضرورت دی ځکه په جهان کې دغه بدلون چې په اقلیم کې راغلی دی دا ډېر خطرناک دی او دا ډېر سخته ده خبره دلته ده چې دوی ته باید پوهاوی ورکړ شي د راډیوګانو د لارې نه نو په مختلفو برخو کې هغه خپل مراکز باید حکومتونه هم باید یو څه ټکان وخوري یو حرکت وکړي ځکه چې دا خو دوی مسؤول دي دوی باید د ولسونو د ژغورنې دپاره دوی مکلفیت لري چې باید دا کار وکړي او دا ولسونه هم باید راټول شي او فکر وکړي ځان ته دوی په خپله باید دغسې لارې چارې باید ځان دپاره وګوري او هغه کورونه چې غیر معیاري دي هغه دپاره یو څه وګوري چې څنګه وکولی شي په هغه سخت حالت کې چې دغه حالت لا پسې هم تکرارېږي او دا نه یوازې ډېرې ځمکې چې دی او کرنیز هېواد کې دومره ځمکې اوس ګوره په یوه لسیزه کې مونږ 3 میلیارده هکتار ځمکه کرنیز ځمکه درلوده چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او اوس پاتې دی 1.8 میلیارده هکتار ځمکه د کرنیز لپاره او دا دغه مصیبتونه دغه طبیعي آفات چې اوس لا پسې دم لري د فکر کوم چې دا نور هم د ځمکې کدي لاسه ورکي د دې ژوند به د دې آینده د فاره به څومره زیان
مړي په اقتصادي لحاظ باندې واقعاً چې دا خو د دې سر زیانونه هم دي پراخه او بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم دا د کورونه چنړيږي مزکی نړيږي څاروي له منځه زیاده د کلونو کلونو لپاره د دې اغیزې نه لري کیږي راځي چې خپل بحث تر شو وغه واقعاً په وخت معلوماتو رسول دي په نور نړۍ کې په دې بازار له غلستانک زین او پختم د له هواد نه بهر اوسېږي وس په نور نړۍ کې د هوا حالات وړاندوینه کڅام په افغانستان کې مشته دي هغه ویدار شته دي او هغه تر یو حد پوري کڅام په ډیر جزئیات نه خو تر یو حد پوري یو وړاندوینه کوي چې د ټکنالوژي پر مټ تر دې دقیقو وړاندوینه م کېدلی شي او همدارنګ معلومات ورکوي خو دغه معلومات تر خلکو پورې نه رسیږي دا په نور نړۍ کې حکومتونه خاروالۍ ولایتونه ولسوالان مجبور دي چې دوی دغه وړاندوینې د ولس په مقایسه ډېرې وڅاري دوی ته خبرداري ورکړل شي د یو ولسوال ته د یو خاروال ته چې مثلا سبا دغه سی یو وضعیت وړاندوینه شوي اټکل شوی دی چې د تا په سیمه کې طوفان راځي باد راځي شمال راځي په داسې شرایطو کې کاغه ډیر جدي مثلا حکومتونه مداخله کوي حتی سرتیریزي اسکرزي په زور خلک تخلیه کوي لسیمو او کدی تخلیه ارتیا نه ویني دغه عجل او بیړنی سرویسونه یا خدمات په سیمه کې فعال وي هغه مثلا کوشش کوي چې تلیفونونه فعال کړي که غیر فعالي کوشش کوي چې امبولانسونه سیمه ته نږدې ورسوي کوشش کوي چې نږدې روغتون ته خبرداري ورکړي چې چمتو وسی د ژغورنې ډلې عسکر پولیس امنیه قومندانې نورې ادارې په احزاراتو کې راولي چې که چیرته په چا دیوال را لویږي که د خطر ریپورت راځي چې دوی په عاجله توګه ور ورسیږي اغلستان اگزی د تاسو فکر باندې په دغه پیښو کې چې په افغانستان کې مثلا مرګ ژوبله زیاته وي فکر کوي چې په وخت دی ژغورنې عملیات نه تر سره کیږي، ځکه که ژغورنه په وخت تر سره شي او سړی تر دیوال لاندې دی زخمی دی، که شفاخانې ته ورسول شي په یو ساعت دو ساعتو کې قای ورغیږي، خو که یوه شپه پې تېره شي و ورځ پې تېره شي شپږ ساعته پې تېر شي کېدای شي ومري. په دې اړه نظر څه دی؟
د نور نړۍ سره کله کوو نو واقعا دا د خندا او د تعجب وړ خبره ده، ځکه چې مونږ د دلته چې ګورو چې حکومتونه څومره مسؤلیت پذیره دي، څنګه یو څوک خپله غدنده وظیفه په صداقت او په رښتینې ډول سره مخته بیایي. په افغانستان کې ابدا داسې افغا نه ده شوی په ټوله کې. ممکن په تېر حکومت کې ځینې کارونه شوي ول او هغه کارونه چې باید قناعت د ټولو خلکو پرې کېده هغسې خدمات نه وړاندې کېده، خو بیا هم څه ناڅه ښه وو. یو موضوع ته چې باید زنن اشاره ورته وکړم، تر اوسه ننګرهار لپاره د امیر المؤمنین له خوا کومه د مرستو اعلان نه ده شوی. تقریبا دوه ورځې کېږي، نو څلور ساعته پې ووتل. نو دومره بې غوري په هیڅ په نړۍ کې نشته. د نړۍ په یو حکومت یا په یو هیواد کې هم دغه رقم ته بې غوري نشته. بله خبره راځو د سیمې په سیمه ییزو مشرانو کې چې هغه والي ده ولسوالان دي، هغه قیاد هغوی ته چې له پاسه یا له مرکزه هدایت ورنه کړی شي او هغوی خپله هغه مسؤلیتونه درک نه کړي او خدمات په وخت نه رسوي، همدغه باعث او سبب چې موږ او تاسو یې ګورو. پر وخت سره د مرستو ټیمونه رسېدل او هغوی چې په وخت سره هغه مرستې ورسوي یا خلکو ته باید څه وکړي، دغه ترتیبات یا دغه مخکې له مخکې یو سنجش هېڅکله هلته نه ده شوی او نه کېږي، نه یې نیسي سره څه مخکې له مخکې دا وسنجوي چې دغه هلته کورونه څومره په زیان کې دي، دغه کورونه څومره په خوړ کې یا اورا هغه نه لري، د سیلاب او طوفان متضرر کیږي، دغه مخنیوي باید څنګه وکړو، دغه د مرستو ټیمونه باید څه رقم ترنین کړو، دوی باید څه امبولانسونه باید چیرې ودرو، څنګه باید خلکو ته موږ رسیدګي وکړو. دغه خو لا هیڅ نه ده، د افغانستان د خلکو لرې د لښو نو ټول د دوی زور په ښځو باندې ده چې دغه ښځې د په کورو کې ننوځي له ماشومانو سره. د دغه رقم لوړ تلفات هم د ښځو له ماشومانو څخه راځي، ځکه چې په ټول نړۍ کې بیا په افغانستان کې له ټولو نه ښځې او ماشومان زیانمن دي او زیانمن وو او متضررین دي او وي بله. نو هېڅکله هغه په صداقت خپل مسؤلیت نه درک کوي او نه یې سرته رسوي.
مننه سلامت
ښه کار نه ده چې موږ له دوی نه تمه وکړو، ځکه چې دوی ولس په خپل سر پرېښی، نو خپل ولس دې په خپل غمه وخوري او د دې لپاره چې د ښځې او ماشومان چېرته دوی انتقال کړي په کلیو کې دی او یو ټیم آماده شي، دوی په خپل خلکو سره باید مرسته وکړي او هر نارینه دې باید دغه اجازه خپل کورنۍ ته ورکړي چې د خطر په وخت کې دوی اجازه ولري چې د خپل ماشوم سره له خپل کوره ووځي یو داسې ځای ته د ځان ورسوي چې له خطره دې بچ شي.
من فکر کوم چې دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې نارینه اول خو باید په لومړني قدم کې کله چې په دغه حالات راځي لومړني څه چې په ذهن کې ورشي هغه دا ده چې څمرسته کولای شي د ښځو او ماشومانو سره. فکر کوم چې زیاتره د کورنۍ نارینه به دې ته پام کوي، خو خده چې یو دقیق پام وکړي او دا وسنجوي چې ښځې او ماشومان کېدلی شي چې د طوفان په وړاندې ډېره سي پذیرې یا د باران په وړاندې یا د سیل په وړاندې، او په دویم قدم کې ښځو ته اجازه ورکړي او ورته ووایي مخکې له مخکې چې په دغه سی بیړنیو حالاتو کې دوی کولای شي چې هر ځای ورته مناسب ښکاري او مطمئن ورته او خوندي ورته ښکاري هغې ځای ته د خپلو ماشومانو سره ځان ورسوي. اغلی امیل زه بیرته راځم هماغه پوښتنې ته چې په وخت خلکو ته د رسیدګۍ لپاره داسې نه ده چې امکانات نشته، مثلا همدا سرخود کې نږدې ورته د عامې روغتیا وزارت د ټیمونه لري، فکر کوم چې هم د سرخود او ما غسیمه چې د سری میشت ټولنه دفتر پکې دی بيخي نږدې د سیمتا بي سود تا ودي سیمتا هم درنګ نور مرستوندې ادارې دی سیمتا ډېر نږدې وي خو پرونم چې ما په زینو سیمو کې خلکو سره خبرې کولې هغه ویل چې تر اوسه پوري د مرستي اشغورنې په توګه څوک نه دی لیدلې چې دوی ته نږدې ورغلې دوی ته وبو ورولې دوی ته ډوډۍ ورولې په دې کې وازی حکومت ګرم نه دی د غنړیوال موسسات په ځنګړې توګه د ملګرو موسسات چې پرله پسې وایي پیسې را سره کمی دي موږ ته پیسې راکې موږ ته پیسې راکې د دوی هم په دغه حالاتو کې درک نه لګيږي البته ځینې موسسات به مرسته کوي ځانونه برسي خو دوی اول زی او دوه ورځې وروسته دی سروې ټیم لیږي هغه څلور ورځې وروسته راستنیږي تر هغه پورې هر څه تللي بیړنۍ مرستې او د ژغورنې عملیات له داسې حادثاتو نه وروسته څومره مهم دي چې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو او مرګ ژوبلې دغه کچه راټیټه شي
وکړم د دوی مرستې د دوی رسیدنه د دوی پالنه د دوی جدیتوب د دوی مسؤلیت پذیري څومره مهم ده چې د هر نه وتلی دوی د حیاتي وظیفه لري ځکه چې ځکه په وخت ورسېږي شاید یو زخمي له لاسه ورنه کړو شاید یو څوک چې دیوال لاندې دی هغې عقل ورته زر رسیدګي وکړي هغه د مرګ نه وژغورل شي هغه کسان چې په هغه حالت کې دي چې ډېر کم ورسره مرسته وشي تر څو چې حالت یې وخیر نه شي ډېر کار کولی شي او که دوی پیسو پسې دا شیان باره کوي دوی مسؤلیت پذیره اوسي که نه په هغه حالت کې ځان نه ورسوي د دوی هغه حضور هم هغوی ته مورال ورکوي هغوی ته روحیه ورکوي هغوی د دې حالت نه لږ بیداري ته هغه کېږي او له منځه نه ځي ډېر ناهیله کېږي نه خو په دغه حادثه که څه هم دا بیخي ناڅاپي وه او اوس خو چې پیشبیني شوې ده باید دوی آمادګي ولري اوس هم هغوی ته داسې رسیدګي دوی نه ده کړې خلک ډېر ناهیلي دي خلک ډېر خفه دي د خلکو لاس نیوای نه ده شوی نه حکومتونه ورته ډاډ ورکړی دی نه یې پوښتنه کړې دی نه دغه ماساس چې مخالفیت لري د همدې کار دپاره راغلي دي دغه څه وظیفه یې ده دوی هم خپل وظیفې هم ترسره کړې نه دی خلک ډېر شکایت لري خلک ډېر خفه دي په دې وجه نو خبره دلته ده چې ډېر زیات ضروري ده اړین ده چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي دوی فقط راحت طلبي کوي زه فکر کوم دا پیښې بیخي زیات څه د دوی بې تفاوتي د دې خلکو مقابل کې زیاتېږي څه رقم
دا دوی دپاره یا د چارواکو دپاره یا موسساتو دپاره ورځ په ورځ په یو نورماله وضعیت بدلېږي په داسې حال کې چې په دغسې پیښو کې د خلکو د مرګ او ژوند سوال دی او خدای چې څومره په وخت باندې هر څوک خپل مسؤلیت ترسره کړي که په هره برخه کې لږ تر لږه زیان را کمولی شي په دې کې هیڅ شک نشته کله ناکله چې موږ بحث کوو موږ ته ځینې اورېدونکي وایي چې دا خو طبیعي پیښې دي د دې مخه نه نیول کېږي په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د دې پیښو مخه نه نیول کېږي خو انسان پر خپل وس پړ دی او د پیښو زیانونه مرګ ژوبله د یو چا ژغورل زه فکر نه کوم چې که یو سړی زخمي او ته پریږ دی چې زه خدا خدای خدای پاک کار دی چې هر شی کیږي اسی به کیږي باید چې له ټپي سره مرسته وکړي اوبه ورکړي تنفس ورکړي ابتدایي هغه لومړني وینه ودرایي داسې شیان شته هغه عمل تاسو سره به زه مخکې دینه چې خدای پاماني وکم په مجموع کې که خپل خبرې را تراټولې کوي او خپل داسې واضح سپارښتنې مو وایي چې څنګه کېدلی شي چې خدای دې نه کوي خو بیا هم آب و هوا بدله ده اقلیمي بدلونونه شته دي او تاسو یادونه وکړله دلته خبرونه هم داسې دي چې په راتلونکي کې هم د طوفانونو ورښتونو او دغسې هواګانو وړاندوینه شوې ده چې په ځینو سیمو باندې راشي عمومي توګه باندې سپارښتنې راته ووایي څنګه کېدلی شي چې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله راکمه کړلی شي ښځې او ماشومان ځکه یادوم چې د دوی مرګ ژوبله لوړه ده او نارینه ډېر کله کولی شي چې په دغه شرایطو کې البته هغوی هم تلفات لري مرګ ژوبله لري هغوی هم باید خپل ځانونه خوندي وساتي خو دغسې په زیره مثلا سپینګیري یې ماشومان یې ښځې یې دوی دپاره په مجموع کې سپارښتنې څه دي مهرباني وکړي
په مجموع کې اول حکومتونه باید جدي شي او دوی یو هغه ونیسي یو تصمیم ونیسي چې په راتلونکي کې څه کولی شو دا خو یې دغه بېلګه ده دا خو دوی ونشته ولی چې دا مهار کې او دوی سره د خلکو سره کمی زیات وشو خلک شکایت لري دوی باید راپورونه ولري دوی باید مسؤلیت قبول کړي او دوی باید تدابیر ونیسي په دوام قدم کې دغه مؤسسات چې د سپدی اړوند کار کوي دوی باید چې شي او نور پیسې چې پر ملل متحد باید په دې اړوند دا خو سیاسي خبره نه ده، دا خو د بشر د حیات مسله ده، دي کې بودیجه لري دوی کې د دې مسؤلیت ده، په دې اساس ملل متحد غلری بشر په مقابل کې مسؤلیت لري. دوی باید راو کې بل دغه ځایي کسان باید خپل هغه منطقې ته وګوري، دغه پاړوند تدابیر چې لازم دی او د دوی مرګ ژوبل کموي او د دوی حیات لپاره ضروري دی، او څومره چې کولی شي چې هغه تلفات بیخي کم کړي، کم حتی دوی ورسوي، کم زیانمن شي، دوی باید دغه تصامیم باید ونیي. دوی لپاره باید دوی ټول باید جدي اوسي، دوی لپاره باید دوی ټول ملا وتړي چې ګوري دغه حادثه هغه ته راغی، دغسې وشو موږ باید څو
ډیر زیاته مننه کوو اوګی امیل تاسو نه. اغلی ستانکزی رابیا ستانکزی دی لوګر دی ولایت پوخانی مرستیاله، تاسو مکرا تخپلې د سپارښتنې مراټولې کوي چې د تاسو څه سپارښتنې دي، څنګه کېدلی شي چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو طوفانونو بارانونو پر مهال باندې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره په مجموع کې د ټولو خلکو د خوندیتوب لپاره، خو دا ځکه چې دوی ډېر سي پذیر دي، سپینګیری زاړه د دوی د سي پذیر خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر اقدامات وشي او د هغوی خوندیتوب باور شي.
مننه. مجموع کې حکومت جمع ولسونه او سره موسسات سره یو ګډه مهنګۍ باید داسې یو ښه تدبیر ونیسي، ځکه چې هر کال د دغسې موسمي او حادث سره موږ او تاسو مخه یو په افغانستان کې، سیلابونه راځي، طوفانونه راځي په مختلف ولایتو کې، خصوصا اوس چې دغه اقلیمي بدلون رامنځته شوی نو اوس په ننګرهار کې به دې چا پام هم نه وله اوس دغه د سیلابونه راوځي سره له طوفانونه. دوی باید خپل منځ کې هماهنګي وکړي، تدابیر ونیسي، مخکې له مخکې نه د خلکو ته پوهاوی ورکړي، ملای امامان ته د هدایت ورکړي چې په دې اړوند په جوماتونو کې غونډې سره وکړي، نارینه ته سپارښتنه وکړي چې څنګه دوی کولی شي د اول سر کې دوی خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په یو کور کې که یو نارینه نه و ښځه دغه اجازه لري چې خپل ماشومان د سره واخلي، له کورونه دي جوماتونه ته د پناه یوسي، مکتبونو کې د سره کور سي، هغه ځایونو ته چې پاخه کورونه وي او نسبتا امن ځایونه وي، او د مرستندوی موسسي په وخت سره په هر ولایت کې د حوادثو ریاست ته د سره میاشت دفترونه دي، دوی په یو ښه مهنګۍ سره دغه مرستې که مهنګۍ سره په خپل وخت اوسي، څوک چې امبولانس لري امبولانس، څوک چې خوراکي مواد لري خوراکي مواد، دغه که په وخت کلیو ته ورسیږي بیا دغسې تلفات سره موږ او تاسو نه مخامخ کیږو. نو دوی دې بخکې له مخکې نه که تدبیر ورته ونیسي او پلان ورته ونیسي بیا نو د تلفاتو کچه راټیټېږي.
زمانه کوم لا تاسو نه رابیا ستانکزی همدارنګ ل اغلی وګی امیل دواړو قدرمنونه کورم با چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، د تاسو د سپارښتنو په تایید باندې پیخ را منسکیږي، خو په پیخو کې بیړنۍ مرستې او خصوصا ابتدایي طبي مرستې له خلکو سره ډېری مهمې دي. که یو سړی خونریزي لري دی هغه وینه بندول یا دی وینه بندول، حتی ځینې خلک که تنفس کې موقتا سکته راځي هغوی ته مصنوعي تنفس یا د خولې له لارې تنفس ورکول یا په سینه باندې یو دوه درې فشار راوړل کېدلی شي چې د هغوی تنفس بیرته جریان پیدا کړي او وژغورل شي. همدارنګه په وخت او احتیاط سره تر ماتو ګډو لاندې د خلکو رایستل دا ټولې مرستې کولای شي، او مخکې له دې نه چې دا هر څه پیښ شي یو ځل لطفا د خپل کور شاوخوا وګرځئ، په خپل کور کې خوندي ځای په نښه کوي، خپل کور ته نږدې خوندي ځای په نښه کوي، وګورئ چې د داسې پیښو پر مهال که خدای ناخواسته په سیمه کې مو رامنځته کیږي څنګه کولای شي خپله کورنۍ او خپل ځانونه سیب تکي. لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې تاسو د خپل سیمې له کلینیک نه وپوښتئ، له کوم ډاکټر نه وپوښتئ چې څنګه کولای شي عاجلې مرستې له خلکو سره طبي مرستې وکړي. را روانه یک شنبه د ازادي راډیو د صحت په خبرونه کې هم په دې باندې بحث کیږي چې تاسو څنګه کولای شي لومړنۍ طبي مرستې په داسې پیښو کې له ژوبلو او ماتوګوډو لاندې کسانو سره وکي. زه د خبرونه پای ته رسوم. څو پیغامونه چې دی اوریدونکو په همدې موضوع راغلي دي، دا پرله پسې خبرو له ملمنو مننه لا اوریدونکو مننه چی مونږ ته پیغامونه پریخي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت الله ابراهیمی وردگی هم دی وردگ ولایت چکری ولسوالی څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پریږدم. لکه څرنګه چې تاسو نن موضوع ډیره ښکلې موضوع او ښه موضوع انتخاب کړی انوایرمنټل ډیزاسټر یا حوادث طبیعي، هغه که سیلابونه دي که زلزلې دي که لندسلاید دی یا که مثلا طوفانونه دي یا مثلا واورې ښویدنه ده، د تلفاتو په باره کې یا مثلا د ماشومانو د ښځو د مړینې کچه چې ولې زیاته ده یا څنګه زیاته ده، بیا خصوصا په افغانستان کې در ډېر لاملونه لري. یو د دغو لاملو څخه یې هغه دا دی چې اول قدم کې د موږ هغه کوم کلی بانډې یا کورونه چې دي هغه غیر معیاري یا مثلا غیر پلانی ځایو کې جوړ شوي دي چې بیا د دغو حوادثو یا مثلا د دغو هغه سیلابونه دي که زلزلې دي که مثلا لنسلاید دی یا مثلا نور طوفانونه هغه دي په مقابل کې مقاومت نه لري. بیا د ښځو د ماشومانو کچه څنګه زیاته ده دلته د مړینې، د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی بیچارګان خو په اول په کورو کې لکه داسې ورته تړلي دي، هغه که ماشومان دي که ښځې دي، ځکه دوی کار نه لري، کسب نه لري، کارونه هغه یې ټول نرینه کوي، هغه که دهقاني ده که ډریوري ده که معلمي ده که نور کسبونه دي، هغه د کورونه وتلي وي. په کورو کې همدغه ښځې دي، د یو په یو یوه قصه کېږي، یوه حادثه کېږي، ځکه دوی چې څو دوی ته خو یو آګاهي عامه هم نه ده شوې، عامه پوهاوی نه دی ورته رسېدلی، نو دوی چې څو د کورونه وځي یا مثلا د ساحې نه ځان وباسي، دوی بس یعنی ته د خطر لاندې راشي، ځکه یې تلفات زیات دی. او د حل لارې او چارې چې کومې دي په حقیقت باندې خو تاسو د موضوع بحث نه دی چې موږ پرې وغږیږو، نو که چېرته په هغې بحث وای بیا مو نورې خبرې پرې کړې وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام علیکم، اهلی احترامات د ازادي راډیو ټوله اورېدونکو ته. عبدالکبیر سترکه یم. د طبي پیښو په وړاندې کې ځکه ماشومان او ښځې ډېر ځانمن کېږي چې هغه زیاتره په کورونو کې، او بل د هغوی د مخنیوي لپاره باید پاخه کورونه جوړ شي، د اوسېدلو ځایونه باید پاخه وي او د سیندونو غاړې ته نه وي. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د طبي پیښو څخه ځان وساتو، او وروسته له هغه سره د مرستې په اړه داسې باید یو کمیټه ولري، هر څه ولري چې باید په هر ولایت کې موجوده وي، هر ولسوالۍ کې. نو هر ولسوالۍ کې موجوده سي نو دا به ډېر ښه، زما په نظر د دې طبي پیښو د خلاصون لپاره دا تر ټولو ښه لاره ده چې له سیندونو او ویالو څخه لیرې کورونه جوړ کړی سي.
ازادي راډیو درنو ګډونوالو سلامونه احترامات ومنه. پوښتنه شوې وه چې ولې په طبیعي پیښو کې د افغانستان اکثره زنانه او ماشومان قرباني کیږي. وجه دا ده چې اکثریت زنانه او ماشومان کورونو کې وي په وخت د طوفان، د هوا او د سیلاب کې. نو عامل داسې د کورونو په دوی باندې ونړېږي، دوی په کورو کې اوتاب نه لري، د دې چې دوی ځان ژغورنه وکړي. او نارینه ذات خو کورونو کوم تاب لري، د دې ځان یو طرف ته کي او ځان وژغوري، خو اکثره دوی په کورونو کې نه وي. په داسې وختو کې غو غریبۍ ته وتلي، یغو ته وتلي، په کورو کې نه وي. د دې وجې نه اکثریت قرباني زموږ زنانه ذات او ماشومان وي. او بله مهمه وجه دا ده چې په افغانستان کې د غربت له امله اکثریت ودانۍ دا کچري د خاورو د خټو جوړې تیل باریکي آبادۍ دي. نو په لږو بارانو او هواګانو سره هغه د دې تاب نه لري چې ټینګ شي. اکثریت په کورنۍ کې چې کوم غړي په هغو باندې راوغورځېږي او هغوی قرباني شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مطلب ہم د چمن څخه نو زما نظر دا دی طبی پیش په باره کې زیاتر وخت کشنیان یا زنانې زیات زنمن کېږي. نو هغه موجه دا دی چې دوی په کورونه کې کلابند پاتې نو دوی ته دغه ویل کېږي د کورو مه راوځي او د خونو مه راوځي نو بیا پر دوی اوبه راسي دوی کلابند شي. بله وجه دا د خلکو اکثره وخت د خپل کورو ته دې ته هېڅ پام نه کوي، کور دیوالو ته، چر دیوالۍ ته، د اوبو لارو ته. نو مندو کې اړولي، د غرو بیخو کې اړولي، همدا وجه چې زیات وخت دی ډېر زیات.